السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو ده ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو وکړو د بشري حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی د بشری حقوقو د سار سازمان د ښځو برخې مرستیالې دربار په حواله راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضه ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي د بشری حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او آن یې په برقي ډنډو شاک ورکړی طالبانو د بشري حقونو د سار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنز ننسار لنډ مهال لپاره نښته شوې وه ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني ملیشو ننسار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمو په لغړیانو یا ځایي کاروباریانو باندې په داسې حال کې ډزې کړې وې چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کور په د کلی په کورونو لګېدلې سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیا ډزې شوې دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار والي ویاند حاجي زید د دواړو لورو ترمنځ د ډزو خبر تاییدوي او وایي چاته تلفات نه دي رسېدلې تر شخړې وروسته د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه ده تړل شوې او مسافر په عادي توګه تګ راتګ کوي پرون په نیمروز کې هم د افغان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د څه لانجو راپورونه خپره شوي وو چې تر اوسه سم نه دي تایید شوي ازادي راډیو ته غوږسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز ویلي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره روغ شوی او بیرته په لوبه کې ګډون کوي رحمان الله ګربز د پاکستان په وړاندې په لوبه کې د شاهین شاه افریدي لخوا په بال وویشتل شو او لږ څه پښه ژوبله شوه ګربز نن په یو ویډیو پیغام کې خپلو مینهوالو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې په لوبو کې به ګډون کوي او اروپایي ټولنې نن پر دریو ایرانی جنرالانو او د وسلو پر یو تولیدونکي شرکت باندې چې روسیې ته د ایران کامیکاز بی پیلوټ الوتکې استوي بندیزونه ولګول ایران تورن دی چې د خپلې بی پیلوټه الوتکې روسیې ته ورکوي څو یې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسي ځواکونه وکاروي ازادي رادیو ته غواګی است اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې د دوی اعلامیه د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو تایید کړې ده یوه هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل پاتې کېدل دي
وادي یو روچې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بندې مونږ په کورونو کې ناست یو
د بریتانیا صدر اعظم لیز تروس استعفا ورکړه
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لیستو په هون کې ګربز ویلی رحمان الله ګربز چې روغ شوی او لوبه کې ګډون کوي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه و چې تیر لوبه کې زما په خلک ټپي شوله نو ډیر زیات هیوادوال خپو خوشینی وو ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت
او په لغمان کې مشاعره شوې که وخت دا ریپورت به بیا خپور کو
نړۍ اوس د په مثال دی او کلی زمون ملک پکې او کور دی او فقیر دی روغ رنزور مړ ژوندۍ کلی سره
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګست را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د ورستربلې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. دې ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم.
مریم چې د پلازمینې کابل اوسیدون کې ده، پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټولې افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لري کړي چې دوی وکولې شکار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې خار اوسیدون کې ده او د کابل د یو خوانځي د 12م ټولګي زده کون کې ده. وای د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. دا وای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست یو.
کومه هیله ورمنونه چې مونږ د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رژي کې زمونږ ارمانونه په خاور باندې لاو کېږي. کار ته چې په یو هیواد کې د نجونو خوانځي پندې نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. انده چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې راڅرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنگلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوا له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنانې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم د زینو هغو خزینه ماسیلانو د ستونزو په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې ادعا کوي د طالبانو چارواکو د کابل پانتون له لیلی څخه شړل دي او اوس مجبور دي چې د خپل دوستانو خپلوانو په کورونو کې پاتې شي.
دا د کابل پوهنتون له لیلی څخه د یوې شړل شوې ماسلې غږ دی چې وایي له لیلی څخه تر بیستلو وروسته په کابل کې د خپلو دوستانو په کور کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي نو ځکه دی د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډیر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو ډیر لګښت کېږي. موږ یې توان نه لرو. لیلی زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څوک کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلی څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلی نه ویستل شوې دوو تنو نجونو محصلینو ته په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم ونه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل واره کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلی. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلې دي. د دوی برخلیک بسوي. دوه انجونې چې زما نږدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولې. دا سره قم انصاف دی. ځوان انجونې سړک ته راوښړلې. بلاخره زموږ راتلونکي څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې دا چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او انجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د انجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیال حیدر بار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض دښیي چې طالبان د ښځو او انجونو پر حقونو باندې ښکاره تیری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوې دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ادعا کوي چې بهرنیو او یو شمېر کورنیو رسنیو عکس له هغه راپور سره خپور کړی چې برتانوي ورځپاڼې ګارډین یې د طالبانو لخوا د اعدام ادعا کړې وه. احمدی وایي په رسنیو کې له دغه راپور سره خپور شوی تصویر د ده دی او غواړي په ګارډین او یو شمېر نورو رسنیو د حیثیت اعاده وکړي. ګارډین او یو شمېر کورنیو رسنیو وړمه ورځ د صفی الله احمدی عکس په خپرولو سره ادعا وکړه چې طالبانو د کابل پوهنتون د طب پوهنځي یو محصل حامد صبوري چې د دوی په خبره هم جنس باز و لومړی نیولی او درې ورځې وروسته اعدام کړی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات د خاطر پردیس په ریپورټ کې.
ورسته له هغه چې یوې برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د طالبانو له لورې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د وژلو ادعا وکړه، اوس په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ویډیو خپره کړې ویلي چې له دغه راپور سره د عکس خپور شوی دی. دغه ځوان وایي
زه صفی الله احمدی یم. له بده مرغه هغه موضوع چې ګارډین ورځپاڼې زما له عکس نه په استفادې سره خپره کړې او پکې ادعا شوې چې زه هم جنسباز یم او له درې ورځې شکنجې نه وروسته وژل شوی یم حقیقت نه لري. د ګارډین رسپانه او هغه رسنۍ چې دا راپور خپور کړي باید په دې برخه کې ځواب وایي، او زه غواړم وکیل ونیسم او د خپل حیثیت ادعا وکړم.
مخ هڅه وکړه چې د صفی الله احمدی سره په اړیکه کې شو، خو له ډیرو هڅو سره بریالي نشو. برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د روان کال د اکتوبر میاشتې په 13 په یو راپور کې وویل چې طالبانو د کابل په هنتون یو همجنسباز محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغه ورځپاڼې د بشري حقونو د ویډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېر اګست میاشت کې تر تختول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړي. راپور وی د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان نه وتلی، او د طالبانو لډاره دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خبريږي. خو د یادونې د چ ګارډین ورسپانه به ورسته خپل راپور سره خپور شوی عکس لري کړ. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت به په دې اړه خبر شوی راپورونه دروغ بولی. د دې وزارت وین احمد تقی ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلی، ځینې رسنیو شایع خبره کړې چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د اماراتو د مسولینو لخوا شکنجه وجل شوی، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. کابل پوهنتون نه طب پوهنځی لري او نه په دینوم کوم محصل لري. دا په داسې حال کې د چمخ کې تر دې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي چې د افغانانو بشري حقونه نقص نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز ډاډ ورکړی چې روغ دی او د افغانستان په راتلونکو لوبو کې برخه اخلي. رحمان الله ګربز له پاکستان سره په تمرینی لوبه کې په بال په پښه ولګید او ژوبل شو. ګربز نن خپلو مینوالو او د افغانستان خلکو ته د ډاډ لپاره یو پیغام خپور کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه و چې تیره لوبه کې زما په خلک ټپي شوله، نو ډیر زیات هیوادوال خپو خوشینی وو. ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم. الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت ته انشاءالله زه به راتلونکي لوبې لپاره بالکل جوړ او روغ وم او انشاءالله لوبه وکوم. نو تاسو ټولو نه ډیره زیاته مننه ستاسو د دعاګانو په هیله. بس په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ ترڅو د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ هم ویلي چې د ټیم ډاکټر ډاډ ورکړی چې ګربز به د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې ترسره کړی شي او ستونزې د اندېښنې نه ده. رحمان الله ګربز د افغانستان په لیز توپوهونکی او وکټ ساتونکی دی. هغه چې په شپږ نویو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی، څه باندې یو نیم سل سټرایک ریټ لري او د افغانستان له چټکو توپوهونکو دی. افغانستان به په نړیوال شلاوریز جام کې د غوره پړاو لومړۍ لوبه د انګلستان په وړاندې همدا شنبه ترسره کړي. تر هغه وروسته له نیوزیلند، سریلانکا، استرالیا او غوراوی پړاو له دویم ټیم سره مخ کیږي.
د سریلانکا لوبډلې نن د
اوس هم د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د سریلانکا او د هالند د ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه درکو چې سریلانکا هالند ته ماته ورکړه، خو د سر دوه ټیمونو او دواړه بل پړاو یعنی غوره پړاو ته لارو مونده.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د شپاړس منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلیو شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل او دوه شپېته منډې یې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند یو سل او شپږ څلوېښت منډې وکړې او نه لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د یو دېرش منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د نه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوهم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلو ده، ځکه چې هالند له دریو لوبو دوې ګټلې یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوې نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلومې شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې یوه بایللې ده، نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره.
تر سبانو یو لوبو وروسته به د شل ورنو د نړیوال جام کرکټ لمړی پړاو بشپړ شي او د شنبه په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لمړی لوبه د کوروا استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر لی ستروس استعفا ورکړه. میرمن ستروس وویل چې د کوم اهدافو لپاره چې دا د ګوند مشري او صدر اعظمي ته رسیدلې وه هغه نور مخته نشي وړلی، خو تر هغې چې نوی صدر اعظم راځي دا به خپل کار ته دوام ورکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
لی ستروس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلی ستروس خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه نن وویل
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ټرست زیاته کړه چې تر هغه به دا په واکې وي چې بل صدر اعظم غوره کړي. تاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشي لپاره په یوې اونۍ کې لسره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلی ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس له خوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوې وه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوګیاست د لوش پک نیمځنی چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. د ټولګي ته مو بیا خراغلاستویم. ور بشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو د خوراکي توکو لوړو به شکایت کړي. دوی لاړوندو ادارو غوښتي چې د توکو د لوړو بیو مخه ونیسي. نجیب الله الوخیلا او نور جزئیات.
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوې، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوې، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپے سے مگر قیمت دکا ڈالر پسل روپے سے مگر جنس پاگا قیمت باندھ دا ٹور دا خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپے آخری کہ پسل خرچے کہ پسل روپے نہ پزر روپے خرچے دل تو پختن مختن نستا شروال صاحب نے مدعا گوکتن دا نرخون آو طرح سے دلی دی ڈالر گور تس خبر سے افغانے پہ مقابل کے تم رارا غرز دلے دا مگر امیت پہ پکتیا ولایت کے نرخون پاگا خپل حالات کو ولاد دی.
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیات دا او خلکو اقتصاد کمزور ایدای
دل خلک اکثر غریبان خلک پراتری دمر واس نه لري بیکاری زیات را پټونه ډیر جگ دی وړی جگ دی وړو هر شی تر بی سره جگ دی خو دا پر کنټرول نه ده سوای.
د ګردیز خر دکانداران وای د توکو به تر ډیر ډالر پورې تړلې دي او دا به د یو سات لپاره هم ثابت نه دي. د ګردیز دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوي سوداګر ورته توکي پټیټه به ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دي.
ګودام او حساب داس دای چې په ډالر راکړي ډالر یو سات جګ وی بل سات ټیټ وی د ثانیه ثانیه کې پارک کوي ډالر ټول دلته ډالر په حساب لري. په غټ تجارتان چې ټیټ راکې موږ به ټیټ خرڅ کوو. موږ اوس په دا وړو بجې کې شل په غټه د شل په ورځ چې ډېر خرڅ کوو 15 بجې 4 بجې 3 بجې
بازار کې نرخونه نه درل وی دي او ډالر رال وی درل دا شهروالي باید جدي اقدام وکړي نرخو پښتنه وکړي نرخونه ډېر پورته دي.
تختین هم ندی را لیدل نور ولایتو کی را لیدلی نرخونه باید را وګرځي نورز ورز پارچه باید ورکی
بل لوري ته ځای چارواکی وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلای د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلای سپور کې وتاق تجارت صنعت تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د غوی په کار باندې شروع کړی د لګیا دی بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره ان شاء الله نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
وربشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره شوې ده. ریپورت د یو شاعر په ترنم پیلېږي تر هغه وروسته بیا د تاسو پیغامونه هم خپاره کړو.
زړه سره دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اوریدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سکال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دا مشاعره د مهترلام خار فضل کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره پکې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو پکې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو پکې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابدو
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیګو ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر ته کتاب د نبرتونو ز سالم فلسفه يم ته تیارای ز محشر مونږه دواړو کې توپیر ته ګلابي تر جيګي ز شبنم يم ستاله پارا ته وینا ز پر هر مونږه دواړو کې توپیر
لنګرار ورغلی شاعر داګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګو
ته وحال ته خونځیم جونې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا او سغا قلندری आवाज نه دی اندېخنی هم ملګری دی ملګریا
ستاسو لا پیغامونو
زال خالق جمالزه د کندهار ولایت د پرنسیم نایز خبرې کوم ما د ورپور چارواک سره دغه هیله ده چې د غشکا پر دروازې څخه بیا در انصاری مینه پر دغه سړک ډیر خراب دی چې مې روان دي د مسلمانان ډیر په تکلیف یې نو زما د هیله ارزوري د شروالي ولا د سړک جوړ کی یا سم برابر کی په داجیم کې د رخصوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرځ چپ سیوی مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي رادیو څخه د خواهش د لوړپورو چارواکو پر داسمه خبر ورسوي. ازادي رادیو زموږ د زړونو رادیو ده.
زه د فرارلز د بکوار سوالي د سپین کارز ته خبره کوم څه هم دا غشتنه او هله دا د خیریه مسوت چې د زموږ د بکوار سوالي د سپین کارز سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو ځکه دلته بس بیا نه موټر کلاس نه نام پیاده سړک کلاس نو مردا غشتنه د چمشته سړک جوړ سي
مردا پیغام دی چې د ادماته کې د هلمند ولایت د ماته کې صحیت تر وسه پرې اټ موسسه نه درغه هر کله چې راشي هغه د سني خلکو تور کې چې هغه دوی وایسته لري وخت کې زواره له ما ورته ول چې ما نوم ولیک ډیر بیا به کلم رنگ زر د یک نو زموږ اواز تر لوړ مقاله مو کمامات پر ورسیږي.
سلامونه نه کې هل احترامات ازادي راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم زموږ په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ وبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوي ونیسي تر څو د ښکار
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ نور محمد خبره کوم. د غمرستې چراجی مشتی نه راکې د غمنټکا د کمربند ساحه ده را دي سی ودی ګوري یو د نغه نه می چاته نه دی ورکړی نی وړ ورکړی نه د شمرسته ورکړی ده د غزمش پیغام دي خپور سی وروره د ازمش مشران په مش سر وسرخی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.